السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واورئ. د دې ترڅنګ دوه پروګرامونه تورتمونه او سازونه زنجیرونه هم لرو، خو درس مخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د پاکستان او د سپین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په تازه صورتحال خبرې کړي. په شمالي وزیرستان کې یو وسلوال او یو ځای ته نوشل شوی او د امریکا ولسمشر جو بایدن د 11 ستمبر د پیښې د شلمې کلیزې پر مهال له امریکایانو د یووالي غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د افغانستان کنګل کړل شوی معاشي ذخیرې دې بیرته بحال کړل شي. نوموړي دا خبره پرون د سپین د بهرنیو چارو وزیر هوسه مینول الباری سبیونی سره په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال کړې ده. قریشی په دغه موقعه زیاته کړې چې نړۍ د افغانستان یوازې نه پرېږدي، ګنې ناسمې نتیجې به مخې ته راشي. په دې موقعه هوسه مینول بیا وویل چې پاکستان او سپین دواړه له افغانستان سره مرستې کول غواړي. امریکا لاغ وروسته د افغانستان شاوخوا لس اربع ډالرو شتمنیو زیاتره برخه کنګل کړه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو. د پاکستان افغانستان د تجارتي خونې مشر خان جان الکوزی ویلي چې له کابل سره په پاکستانی روپو کې د تجارت په اړه پریکړې سره به د افغانستان اقتصاد په بشپړه توګه د پاکستان په واک کې شي. نوموړي د خبره لاغ وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د پاکستان د خزانې وزیر شوکت ترین ویلي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته نړیوال بانک، نړیوال مالیاتي صندوق او امریکا د افغانستان د شتمنۍ ذخیرې کنګل کړي، نو ځکه اوس له هیواد سره په امریکایي ډالرو کې تجارت ممکن نه دی. خان جان الکوزی د ستمبر په 10مه مشال ریډیو تویل دا اقدام د داخلي تجارت لپاره خدي، خو د بهرني تجارت لپاره ستونزمن ثابتې دي. شي
پکاندارو باندې مال اخلو، پکاندارو باندې خرڅو. دا چې د خپل د پاکستان او د افغانستان د تجارت په منځ کې به یو څه حجم زیات شي، ځکه چې یو څه به سهولت اسانه شي. د بانکونو سیستم به نه وي، همداسې به د حوالو سیستم وي لکه پخوا چې د حوالو سیستم و.
د پاکستان د حکومت لخوا په روپو کې د تجارت په اړه تر دې مهاله طالبانو سره ندی ویلي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوترش د افغانستان د احتمالي اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. نوموړي د ستمبر په 10مه یوې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې لټول پکار دي، ځکه چې د په اندابه د ولس لپاره د ناورین او بې ثباتۍ سبب شي او د وسلوال لپاره به د یوې ډالې حیثیت ولري. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي پرون یې د میرعلي په حیدر خیلو کې وسلوال وژلې او درې وسلوال او دغې درې مبینه مرسته کوونکي یې نیولې دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي پرون د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وژل شوی او نیول شوو وسلوالو له حافظ ګل بهادر او صادق نور وسلوالو ډلو سره اړیکې لرلې او دوی په ځینو هدفي بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو لا په دېړه سنې دی ویلي. د یو بل خبر لمخې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د ستمبر په 10مه په تحصیل د تابویا کې یو ځای ته نعیم وژلې او بل تن یې زخمي کړی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا په شمالي وزیرستان کې 44 هدفي برید دی. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 3 کسان مړه شوي دي. د کووید-19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په 13 کې د کورونا وایرس 3,609 پیښې رپورټ شوي دي. دغسې په 13 ساعتونو کې له دې وایرس 3,555 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو ویډیوي پیغام کې له امریکایانو د یووالي د خولو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ستمبر د 11 د وسلوال بریدونو د 20 کلیزې لمانځلو لپاره تیاریاں کوي. ولسمشر بایدن یووالي د 2000 یوم کال د بریدونو یو مرکزی استکړه بللې. په دې پیښه کې هغه مهال نيستي 3000 کسان وژل شوي چې د القاعده وسلوالې ډلې خو د تختول شو مسافر الوتکو په وسیله په نیویارک کې نړیوال تجارتي مرکز پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ځای په نښه کړل شو. او اخیری خبر دا چې د بنگلاديش د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د افغانستان اغه ته په خپل لومړی 500 لوبه کې ماته ورکړه. دا لوبه پرون د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې و چې پکې د بنگلاديش لوبډلې په 1300 ورونه کې اوسل 500 او د افغانستان اغه په 800 ورونه کې اوسل 1300 رنزونه جوړ کړل. د خبرونو پای اور دین کو مشال ریڈیو تاسو ری ورزو د خبرونی لمړی رپورت طرف ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له نړۍ غوښتي چې د افغانستان بانک کنګل کړل شوی پیسې او اکاونټونه دی خلاص کړي. پرون د سپین د بهرنیو چارو وزیر سره په اسلام آباد کې غړي خبري غونډې ته شاه محمود قریشی ویل چې د مشکل په دې وخت کې افغانستان مرستو ته ضرورت لري. په دې اړه تفصیل د ګوهر مسجد په رپورت کې اورو.
د جمعې پریج بندې د پاکستان د بیرنۍ چارې وزیر شاه محمود قریشی ویل دي چې د افغانستان کیمې مواشي ذخایر منجمند کړي شوی دي اغا دا خلوص کړلی شي. دا خبرې د سپین د وزیر خارجه سره په یو ګډ پریس کانفرنس شی وکړلې. د سپین وزیر خارجه پاکستان ته په خصوصي دوره باندې راغلی دی. شاه محمود قریشی وویلل چې افغانستان ته نن سبا د امداد ډیر زیات ضرورت دی.
ان مای ویو د بیسټ وی فورورډ از
د افغانستان د پاره زما په نظر شی بهترینه او شالاره دغه ده چې د دنیا ملکونه افغانستان کوشي نه پریږدي او د افغانستان سره د تعاون جاری وساتي. کچېره افغانستان کوشي پریږدول شي د دې به ډیره غلطه نتیجه راوځي او دغه به نه د افغانستان لپاره ښه خبره وي او نه د نورې دنیا لپاره.
آیسولیشن ویل هاف کنسیکوئنسز دټ وی ډو ناٹ وانټ.
په د موکا د سپین وزیر خارجه هوسه مینول البریس دا وویلل چې سپین د پاکستان په خبره باندې اعتبار کوي او د افغانستان سره سره په پیرا نړۍ شي د امن خواهشمن دی. دا وویلل
وی بوث وانټ دی سیم ثینګ.
پاکستان او سپین دواړه په افغانستان کې استقام او امن غواړي. مونږ غواړو چې د افغان عوام سره په انساني بنیادونو باندې مرسته وکړو او دا امید لرم چې دا خبره بل ډیره حد پورې ممکن وي.
That will be possible.
د افغانستان په معاملات حواله سره د پاکستان په کردار باندې افراسیاب خټک چې د افغانستان په امور باندې نظیر لري ویل چې پاکستان په افغانستان شي یو داسې حکومت ملګری کول شریکړي دي چې اغا د ټپک په زور باندې په حکومت شروغلي دي.
شاموت قریشی وی چې افغانستان سره داسې وکړي. شاموت قریشی خو داسې لګدا لکه ځانې د افغانستان یا د طالبانو وزیر خارجه مقرر کړی وي او غټه خبر دا ده چې دا خو تشویش خبر ده. افغانان خو دا خبره کوي چې یو قسم ته د هغې ریاستي نظام یا دولتي نظام چې کوم خلک طالبان راغلي وو هغې راپرځولې ده او هغې ځای اوس پاکستان اخیستی ده. نو دا خو یو قسم ته افغانستان کې پاکستان باره کې شک و شبه پیدا کوي.
13 میاشت په افغانستان شي چې کله سیاسي او حکومتي حالات خراب شول نو په مختلف ملکي نقشې د افغانستان پروته پیسې یسور کړلې چې هغه تقریبا 9 ارب ډالر جوړی شي. یو دا دوی چې د کله نه په افغانستان شې د طالبانو حکومت جوړ کړای شوی دی د هغه وخت نه پاکستان ته د نور ملکې د حکمرانونو او د اعلی چارواکو په تسلسل سره دورې کیږي. گوهر مسعود مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په افغانستان کې د طالبانو یو ځل بیا په واک کې تر راتلل وروسته په سیمه کې تاوده باسونه راپریدلي چې پکې د پاکستان او د هیواد د مذهبي سیاسي ګوندونو پر رول تنقیدونه هم شامل دي. تنقید کوونکي وایي د پاکستان مذهبي ډلې د ووټ او جمهوریت په لار حکومت ترلاسه کول غواړي خو په افغانستان کې په زوره د راغلي نظام رسته کوي او دغه یو لوی بریا ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د ښځو په ګډون د ولسي خلکو مظاهرې هم دوام لري. تفصیل د فرخنده اسد ریپورٹ کی اورو.
په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ د پاکستان د ځینو مذهبي سیاسي ګوندونو مشرانو لخوا په ټولنیزو رسنیو داسې بیانونه خپاره شول چې پکې دغو مشرانو خپلو پلویانو ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي وو او د طالبانو پر افغانستان کنټرول یې د یوې لویې کامیابۍ په توګه یاد کړی دی. د جمعیت علما اسلام پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د اګست پر 9 په کراچۍ کې د پاکستان جمهوري غورځنګ په یوه جلسه کې د طالبانو په حواله وایي چې د طالبانو په خیراتل بعد هغه هیواد او د سیمې لپاره یو ښه ګام ثابت شي.
افغانستان کی ایک فاتح
د جمعیت علما اسلام پاکستان ګوند سینیټر عطا الرحمان د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته وویل په افغانستان کې د دغې ورځې لپاره د ډېر وخت نه جدوجهد روان وو.
د ډېر وخت نه طالبانو حمایت او د مجاهدینو ملګرتیا او دا واضح ده چې خصوصا هغه نشته ده چې موږ څه هغه کړی وو. بهر کې موږ دا ښیو چې طالبانو حکومت راغی نو اوس په افغانستان هېواد چې کوم دی دا په مخ وړاندې ځي او دنیا ته پکار ده چې دا سپورټ هم کړي او تسلیم هم کړي.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې یو بحث هم روان دی چې په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه که د ووټ په ذریعه واک او حکومت ترلاسه کول غواړي نو بیا ولې په افغانستان کې د یو داسې نظام رسته کوي چې د ټوپک په زور راغلي دي. د جماعت اسلامي ګوند د بهرنیو چارو مشر آصف لقمان قاضي د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته وایي د ګوند لومړی ترجیح د افغانستان امن دی.
د پارټي موقف دی چې لومړی ترجیح د امن دی. افغانستان کې امن راشي او استحکام راشي، داسې لحاظ سره استحکام راشي. دویمه خبره دا ده چې موږ د دې قایل یو چې کوم زمینی حقایق دي د هغې مطابق د حکومت جوړ شي، یو مضبوط حکومت چې جوړ شي هغه غلطیانې د نه دوهراویږي کوم چې سوویت یونین د پوځونو د تګ نه پس کومې غلطیانې شوي او یو کمزوری حکومت جوړ شوی.
طالبانو د کابل له نیولو څه باندې 3 اونۍ وروسته د سپتمبر پر 1 د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د کابینې د اعلان پر وخت ویل د هیواد نوم به د افغانستان اسلامي امارت وي. په پاکستان کې د سیاسي چارو پو او کالم لیکونکي عبدالهادي مایار د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته وایي په افغانستان کې د طالبانو او د جمعیت علما اسلام په شمول د پاکستان د مذهبي سیاسي ګوندونو ترمنځ ډېر نږدې تړاو دی.
چې د دې له رخ ورکوي نو افغانستان ته ولا ورکوي. نو دا ټول یو سیاسي پروجیکټ دی. جمعیت علما اسلام چې کله په 1990 کې د طالبانو حکومت راغی او دی پوه شو چې یره دا خو د ټولو اسانه طریقه ده چې بس ټوپک راول او ملک قبضه وکړه، نو مولانا فضل الرحمن باقاعده اعلان وکړ په اخبارونو کې راغله چې د نن نه پس ما پارلماني سیاست پرېښود او د طالبانو په شان د افغان طالبانو په شان دغه به کوم دغسې به راولم، اسلامي نظام راولم. خو هغه ته ډېر زر وویلی شو دغه پروجیکټ د پاکستان لپاره نه دی، نو هغه چپ شو. دا نه پس بیا چې دا تحریک طالبان پاکستان او دغه ټول جوړ شو نو دغه عناصر جهادي مدرسې جوړې شوې دي. یورس شیخ رشید په ټی وی باندې دی پوری وی چې د دې دا کورس چې کوم دی نو دا به په پرپز باندې تیارې ده. دې سلیبسونه به په پرپز باندې تیارې دل.
بلخوا د پاکستان ځینې نور سیاسي ګوندونه وايي حکومت ته د افغانستان په اړه خپل تګلارې د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد متکی د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته وایي یوازې د پاکستان مذهبي ډلې نه بلکې نورې سیاسي یا ریاستي ډلې هم په افغانستان کې پخکاراو یا په پټه د طالبانو مرسته کوونکې دي.
د پاکستان عسکري استخباراتي ادارې، پاکستان سیاستمداران ټول د سړي دي کې مولانا سیف الرحمن یا عمران خان کې هیڅ فرق نشته. اسلام آباد کې جمهوریت غواړي، کابل کې شریعت غواړي. پالیسي په افغانستان په حق له ما غدا چې کم د برتانیې سامراج وو دي دا غواړي چې افغانستان باندې نه صرف چې دا غي داخلي چارو باندې کنټرول ساتي بلکې داغه خارجه پالیسی چې څنګه برتانیا چلولې و تر کال 1919 پورې د برتانیا کنټرول او د افغانستان پالیسی و. نو د پاکستان استاسو کته کله چې څنګه د افغان ریاست اړنګ شو فورن جنرال فیض امید دلته ورسېدل. د دې کوشش هم دغه دی فزرمان هغه پاکستانی ریاست هغه فکر سره موافق دی. دا دغه فکر سالار نه دی، دا دغه فکر سپای دی.
روانه میاشت کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس ای د مشر جنرال فیض حمید سفر پر ټولنیزو رسنیو ته بحث پارولې وو. یو شمیر رسنیو دا سفر په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړښت سره هم تړلې وو. بلخوا د پاکستان حکومتي چارواکو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتللو کې سرول نه لري.
نن د ستمبر 11 په امریکا د القاعده وسلوالي ډلې لخوا د وسلوالو حملو شلمه کلیزه لمانځل کیږي. یو شمېر امریکایي چارواکو تر ماښام په یو رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن هم پکې وو، د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره خاموشي اختیار کړه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې پر متحدو ایالاتونو د سپتمبر د 11 حملو د امریکا د ژوند تګلوری بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 11 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوه لویې ودانۍ، په واشنگتن ډی سي کې پنټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله پنه شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحدو ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شو، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورن کړه او په دې پلمې له پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه و پرځاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 11 په واشنگتن ډی سي کې جوړه شوې و، د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلنکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ و، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا و خو د چزان څنګه بیرته جوړولای شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 11 تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د ژوند تګلورې او له نړۍ سره زموږ تعامل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاوه. څوک خبري اعلان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوسټ ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل. 2800 یو څلوېش سرتیري مو وشل شول. په دې سرتیرو کې هغه دیارلس نارینه او ښځې هم شامل دي چې څونه مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساو ووشل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایي د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11 د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه همدارس د هغو کسانو د کورنیو لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوی. د نیویارک د دوو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلای پکې جوړ شوی، له شلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حمله د څه کم 3000 قربانیانو نمونه پکې لیکل شوی، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11 پیښه تر ډیره د تاریخ یو برخه ده.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ری د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. لاړ وشو اوس د یو ریپورت طرف ته. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې افغانستان سره په راتلونکي کې دوه اړخیزه تجارت په پاکستانی روپې کې کوي. افغان سوداګر د پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له وجې به په د هیواد اقتصاد په پاکستان تکیه شي، خو پاکستانی سوداګر بیا وایي چې دا مهال افغانستان کې بانکي نظام بند دی او مالی نظام په شخصي ادارو ولاړ دی او دا یوه وقتی پریکړه ده. په دې اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین وایي چې حکومت افغانستان سره په پاکستانی کرنسی کې د دوړخې د تجارت کولو پریکړه کړې ده. د سپتمبر په 9 د اقتصاد پاړه د سېنات قائمه کمیټه ته په خپل وینا کې شوکت ترین زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس نړیوال بانک، نړیوال مالیاتي فند او امریکا د افغانستان د زر مبادله ذخیره کنګل کړې دي، نو ځکه اوس هغه هیواد سره په امریکایي ډالرو کې تجارت ممکن نه ده. خو د پاکستان او افغانستان د چیمبر اف کامرس مشر خان جان الکوزی د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستانی حکومت د دې پریکړې له امله به د افغانستان اقتصاد په مکمله توګه د پاکستان په واک کې شي.
کلدارو باندھے مال اخلو کلدارو بے دے خرچو اور بلاخر دے تو کلداری اڑ کمخ کسی دغسی اور حالات ہو امادہ خود اخبل پاکستان اور افغانستان د تجارت بمنس کی با یا اوچو حجم دے سی زکر چی اوچو بس سہولت آسان شی دا بانکون سسٹم بنی امداسی با داوالو سسٹم یا لکا پخوا چی داوالو سسٹم ہو داخلی تجارت دبارا یا آسان طریقہ دا مگر خارجی تجارت کی با دا سنزا چی وصل پرتا دا ڈالو دا انتقال سنزا دا با ہم پاکستان تا موجود دا وصل او کدے کم ام نشی دا چی دلے شی چی پردن پاکستان با نړۍ نه په ډالرو باندې مال اخلي هغه به بیا مونږ ته په کلدارو را کوي مونږ د افغانستان ته راوړو په کلدارو د دې ته خرڅوو خو دا یو لرې پروسه ده تجارت به کمزورې کړي تجارت به فقط یو ملک پورې وتړي.
د خانجان الکوزی په خبره په تیره یوه لسیزه کې افغانستان د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړې کړې دي خو د دې پریکړې سره به د اقتصاد په برخه کې افغانستان سره صرف یو انتخاب د پاکستان په صورت کې پاتې شي. خو د پاکستان او افغانستان د تجارتي خونې پخوانی مشر زبیر موتی والا د سپتمبر په لسمه مشال لیلیو سره په خبرو کې د افغان تجارانو دغه اندېښنا ناسم وبلله او زیاته یې کړه دا یو وقتی پریکړه ده او تر شا یې هیڅ اوږد مهاله مقاصد نشته.
امریکا دا مهال د افغانستان د ډالرو بانکي کاتې او ذخیره کنګل کړې دي. په افغانستان کې د ډالرو کمښت او افغان ولسته چې د روزمره ژوند تیرولو لپاره د کوم شانو ضرورت دی هغه هم له پاکستانه برآمد کیږي ځکه چې له هند څخه افغانستان ته اوس تجارت بند شو نو پاکستان به هرومرو د افغان ولست مرسته کوله او د هغه لپاره په پاکستاني روپی او افغان کرنسی کې د ورخیزه تجارت ضروري وو. له دې علاوه بل هیڅ خبره نشته.
د اقتصاد په اړه د سېنات قائمه کمیټه ته خپل وینا کې د خزاني وفاقي وزیر شوکت ترین زیات کړه چې د کلنا طالبانو کابل نیولې او هغه هیواد کې بانکي نظام بند شوه هر ورځ له پاکستان نه 200 میلیونه ډالر انتقالېږي چې له وجې د پاکستان د زر مبادله ذخیره په کمیدو دي او په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپی قیمت ورستر بلی خرابېږي نو ځکه په وقتی توګه دا پریکړه کړې ده. خو په پیښور پوهنتون کې د اقتصاد د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې کدا یو وقتی پریکړه وي نو بیا خو بشر دوسته پریکړه ده خو کدا اوږدمهاله پریکړه وي نو بیا به په سیمه او نړۍ هم اوږد مهاله اثرات وي.
تناظر کې دا فیصله په دې وجوه کې دی شي چې دا د افغانستان د موجوده مسلو د پاره وقتی طور ادحاق په بنیاد باندې ټیمپرری دي دغه مسلې ایڈریسول غواړي دی چې دا سی یو هیومن ټریجیډي او یو کټاستروفي جوړ نه شي دا ری د ایڈریسول لپاره دا یو ټیمپرری ارینجمنټوم کې دی شي یو دورس مستقل ارینجمنټوم کې دی شي دا به حالات او واقعیات کې رینو ډیټرمن کی چې آیا دا ټیمپرری فیصله ده او کنا دا یو مستقل فیصله ده. او وقتی طور کې موږ وګورو نو د افغانستان مسلې ډېری غټي دي او دا غي د وقتی طور د غي د حل لپاره کې دی شي دا
د راپورونو له مخه دا مهال په افغانستان کې 0.5% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي او د هغه هیواد 0.5% اقتصاد په بهرنیو مالی مرستو ولاړ وو. د طالبانو د واکمنۍ نه پس امریکا د هغه هیواد 9 ارب ډالر کنګل کړي دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د اوتاق یو شمیر ذمہوارو د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې دا مهال په هیواد کې هیڅ شي تګلاره نه د پټاګه شوی او په نړیوال وی غږ وکړو چې د افغانستان سره تجارتي اړیکی نه پرې کوي. د پاکستان د حکومت لخوا په پاکستانی کرنسی کې د تجارت پړه تر دا مهال د طالبانو سرپرستی ادارې سندي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په سوات کې یو ځایي خبریال گرفتار کړل شوی او په هغه پولیسو رتراګرې مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي د خبریالو دغسې نورو رسنیو د خبرونو خبرولو سره د پولیسو په کار کې مداخلت کړي او پولیسو ته دړکا هم کړي. بل خو د سواد خبریالانو د خبریال د نیولو غندنه کړي، ویلي چې دا اقدام د خبریالانو د خاموش کولو یو هڅه ده. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د ستمبر په لسمه نیټه ماخام د سوات مدین پولیسو لخوا د کالام اوسیدونکو ځایي خبریال حیات محمد چې په ایچ ایم کالامی مشهور دی او مقامی ورځپاڼې سره کار کوي، په سوشل میډیا د پولیسو په هغه فیصله ټکونه کړي چې پکې د ډی آی جی له طرفه د افسرانو د بدلول حکمنامه په دویمه ورځ بیرته اخیستې شوی. خبریال ویلي چې حکمنامه د نامعلومو فشار له وجې واپس شوی او بیا پکې نورې خبرې هم شاملې دي. د سوات پولیسو په دغه بیان خبریال گرفتار کړی. پولیسو په ریپورت کې ویلي چې خبریال د صحافتي اصولو نابلد دی او پولیس ته دړکی ورکړي او د پولیسو په کار کې مداخله هم کړي. د خبریال په نیولو سواد کې د ورسپانې ډان خبریال فضل خالق وایي چې داسې عمل سره به په نور خبریالانو هم فشار پریوزي.
مسلې شوي دي په کالام کې او ببره په بحرین تحصیل کې او د بره سیډونو ته د ایچ ایم کالامی به ټایم په ټایم رپورټینګ کوو او د پولیسو ته خنخ کاری ده. نو پولیسو یو خو د دنوم په هغه فایر کې مچولې دي کم کې چې د اتروړ او د کالام مشترکه مسله وه په هغه کې د چولې په قصې چولې دي. دویمه خبر دا ده چې په یو جرنلست باندې په رپورټینګ باندې 780A دفعه لګول دا بالکل مونږ ته منظور نه ده. په کار ده چې د دې خلاف مونږ ټول جرنلستان یو شو او کنه دغه شان یو یو کدوی د سکینو بیا به زموږ ګریوان تم دو لاس کې بیا خو مونږ رپورټینګ نه کوو په قلاره بکینو.
په سواد کې د الکترونیک میډیا اسوسییشن صدر سید الرحمن وای چې د خبریال د نیولو غندنه کوي. خو دې وخت کې سوشل میډیا لپاره په مقامی توګه د حکومت لخوا څه قسمه هدایت نشته او بیا په کار ده چې خبریال د صحافتي اصول تر سوري لاندې خپل کار تر سره کړي.
یا تر چې کوم ینګ جنرالستان راځینو په کار ده چې داغو تربیت شي او داغو په دې باندې پوهه کړي شي. په دې خبره باندې چې د الفاظو چناو چې دی نو هغه د خبر ترتیب چې دی نو په صحیح ټکو کې کول پکار دي. کله چې موږ د الفاظو چناو نه کوو نو زما په خیال دا غینه به موږ ته هم مشکلات پیدا کیږي او په فیلډ کې چې کم خلک کار کوي کم صافیان نو هغه لپاره به هم د مشکلات سبب ګرځي. زموږ دغه رور دی نو د هم زما په خیال په فیسبوک باندې یو پوسټ کړو او په هغه کې د الفاظو چناو ترتیب زما په خیال ټیک جواز هغه نه دی جوړ کړي او په هغه تناظر کې په دغه باندې چې دنو پرچا کټلې شوې ده او په حوالات کې بند کړې شوې ده.
په سواد کې پرله پسې د دوه خبريالانو په ضد مقدمو درج کولو او د ځای خبريالانو تشویش پاړه د سواد پولیس ویان موین پیاز وای چې پولیس د قانون او ضابطه تر سوري لاندې کار کړي او چاته به هم اجازه تور نه کړې شي چې سرکاري چارواکو په ضد په سوشل میډیا یا نورو ذریعو بې ځای تورونه ولګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسف سے پرن په خپل پلرنی ټاټوبي کاټلنګ مردان کې خاورته اوس پرل شو. نوموړی په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز مدیر وو او لسول سیزو رئیس د افغانستان په اړه خبریالي کوله. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان اورو.
د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزئی جنازه د سپتمبر په لسمه په خپل پلارنی ټاټوبي مردان کاټلنګ کې ادا کړ شو. د نوموړي په جنازه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو ترڅنګ خبریالانو او عام اولس په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. رحیم الله یوسفزئی په مړینې د پاکستان صدر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، د پاکستان پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په شمول نور خلکو غمرازی څرګندې کړې. په دې موقع جنازه کې ګډون کوونکي د عوامی نیشنل گن حاجی غلام محمد بلور وای
رحیم الله خان چې ډېر خسرې وو، ډېر دوست وو، ډېر صحافی او بهترین صحافی وو او زموږ د عالم چې نن د صحافه جو دې له ستوري چې هغه فاروق شو او ډېر لوی سره مونږ نه لاړ او ډېر لوی تاوان د لوم د صحافه تاوان مو شو زموږ د صوبې تاوان مو شو په دې جونو دې د پاکستان د افغانستان دواړو ملکونو ډېر خدمت کړي دي او د عوامو خدمت کړي دي او د حکومتونو هغه ماچانو د درخواندانو ستاینه نه دي کړي او ځان یې خرڅ کړي نه دي او زموږ د خدای
رحیم الله یوسفزئی په 1955 کال دسمبر په 11 کاټلنګ شموزو کې پیدا شوی وو. وړومبی تعلیم یې په خپل کلی، بیا پیښور او اعلی تعلیم یې د پرنجاب، جهلم او کراچۍ کې ترلاسه کړی وو. نوموړی په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو او لسو لسیزو راسې یې د افغانستان په اړه خبریالي کوله. رحیم الله یوسفزئی د ملکی او غیر ملکی نړیوالو رسنیو سره په سیمه کې د سختو حالاتو باوجود کار نه علاوه تجزیه
شننه هم شریکولې دغه د کورنۍ غړې سجاد یوسفزی دغه په حق لوای
ریمولا یوسفزی صاحب چې واغه زموږ استاد هم د بحثیت جرنالیست د خپل جرنالیست محمد اغنه ډیر زده کړ کړی دا چې کله هم دا وسناسته کوله دا به هم دا خبره متکوله تاسو خپل ډیوټي کوي مهنت پکوي او ایمانداری بکوي تاسو بچرم ذاتی مفاد باندې ګورې تاسو بخغه خبره کوي رښتینی خبره بکوي او خپل خبره بقایم ولاړې او کله چې تاسو خبر کوي نه به چې تاسو به د یو پریک خبره نه کوي یو پریک په یو شان خامخا په تاسو د بل پریک چې کوم مواقف ته هغه به مخلي د قرآنی ژوندۍ کوم ذکر وکړو نو هغه ډیر شفیق ډیر ملنګسار او ډیر عاجز انسانو هغه چرم خپل ودا تکبر نه وکړي هغه خپل پیند ورونو سره ډیر مینا کوله خپل علاقې سره مینا کوله
رحم الله یوسفزی د پاکستان او نړۍ په کچ د صحافت یو پیژندلې شخصیت وو د کورونې د غړو په وینا د سو مدیر سره د کینسر ناروغي ښکار وو ولې د سپتمبر په 9مه ساور کړه دوی ته د صحافتي خدماتو په بدل کې د پاکستان حکومت په 2015 کې تمغه امتیاز او په 2016 کال کې ستاره امتیاز ورکړل شو رحم الله یوسفزی په مردان شموزو کې د خپل کورودانی قبر سره خواته خورته وسپارل شو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام ترش پگو
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سور پپ خبر کی دا سہر لسنی میں بجیش وی دلنڈو خبروں طرف تا بلاڑ شو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د افغانستان کنگل کلل شوی مالی ذخیره به بیرته بال کلل شین موړی د خبره پروند سپند بهرنیو چارو وزیر حسین مینول سره په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال کړی دا د پاکستان او افغانستان د تجارتی خونی مشر خان جان الکوزی ویلی چې له کابل سره په پاکستانی روپو کې د تجارت پړه پریکړه سره به د افغانستان اقتصاد په بشپړ توګه د پاکستان په واک کې شي نوموړي د خبره لاغروست مشال ریډیو ته وکړه چې د پاکستان د خزانی وزیر شوکت ترین ویلی چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروستو نړیوال بانک نړیوال مالیاتي ادارې او امریکا د افغانستان د شتمنۍ ذخیره کنګل کړي نو ځکه اوس له هیواد سره په امریکایي ډالرو کې تجارت ممکن نه دی د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د مالی مرستو غوښتنه کړې ده نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې لټول پکار دي ځکه چې د په اندابه د ولس لپاره د ناورین او بې ثباتۍ سبب شي د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي پرون یې د میرعلي په حیدر خیلو کې وسلوال وژلي او درې وسلوال او دغې درې مبینه مرسته کوونکي یې نیولي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي هلته د شمالي وزیرستان په میرامشا کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د ستمبر په 10مه په تحصیل د تابویا کې یو ځایي تن وژلی او بل یې زخمي کړی دی د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې په پاکستان کې پتیرو سلی رشتو ساتونو کې د کورونا وایرس له وجې درې اتیا کسان مړه شوي د کووید 19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې پتیرو شواروس کې د کورونا وایرس 3,600 نه اتیا پیښې رپورټ شوي دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو ویډیوي پیغام کې له امریکایانو د یووالي د خبرو غوښتنه کړې دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ستمبر د 11مې د وسلوال بریدونو د شلمې کلیزې لمانځلو لپاره تیاریانې کوي اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور اس وقت شویدی دو 19 خبرونه تور تمونه د خبرونه زم همکار احمد شاه اعظمی جوړه کړی دارا سي چورته وکشو
تور تمونه
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په دې خبرونه کې تاسو هره اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو توانونو او اغیز په اړه بحثونه اورئ په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکزونو او د هغوی د فعالیت په اړه بحث اورئ د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه وي چې بیا ورسته پر انسان ذهني او جسماني اغیز کوي او د هغه کړوړه او چلن ورسره بدلون مومي په روان خبرونه کې مې په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم د نشو د روږدو کسانو درملنې او بیا رغونې مرکز کې لکارکونکو ارواپو او رنسپو ډاکټر قدرت الله سره لنشو او په نشو روږدو کسانو سره تړلو بیلابیل موضوعاتو خبرې کړې
ډاکټر
ډاکټر قدرت الله صاحب ډیر مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو. زما لومړی پسند ده چې یو انسان ولې د نشو خواته مخه کړی او هغه څه عوامل وي چې د لکبل نشي پیل کړی.
درګردو غټه وجه دا یی چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي. نو چونکه دا هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ شي چې په دا طریقه باندې به زما ذهني سکون ماته راسي او زما دا پریشانی او دا مشکل سره ځان خلاص کوم. ځکه دوی په دا غلط فهمي کې د نشو شکار شي او نشې شروع کی. دا احساس بیا ډیر بعد کې د ته وسی چې بجای د دې چې زه دا شي سره ځان خلاص کوم دا خو زه په دې کې نور د مشکلات سره مخامخ یم.
نو ډاکټر صاحب کله چې د نشې پیل کړی نو آیا بیا هغه خپل هدف ته ورسیږي؟ مطلب دا دی چې په اول ورځ شپو کې او بیا ورسته هغه څه احساسوي؟
په اول شپو کې خوده احساس دی چې د مس گایډ سوی که هم د چا په ګډرینګ یا د چا په خوله باندې د نشې شروع کوي د مس گایډنس د وجه سره اول احساس دته دا کیږي د په زین سره د جوړ کړی چې کله د نشه وکم نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوي شي او کله چې آیسته آیسته د داشي عادي جوړیږي نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یاره زورس پورس د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ يم. نو چونکه زه به د نشه مقدار زیاتوم او د نشه به زیات اخلم مطلب کده ورځې زه څومره نشه کوم ان زه ورځې بعد دا غټه بالا لس ورځې بعد دا غټه شپل نشه اخلي د په سوچ سره دا چې د مشکلات زیاتیږي او د ډیر سکون ضرورت پیدا هغه اصل د بدن ته د هغه نشي ضرورت ډیر زیات پیښیږي چې کوم د کمی نشي د یادی جوړ سوی او وجد دي چې کله هم د نشي اخستلو وخت دی هغه وخت باندې کدی نشه و نه خلی نو هغه د نشي د نه اخستلو د وجه سبب د بدن دومره بيچي نه چې د بدن دردونه او د زهنی ستړیا د داسې مشکلات سره به مخامخ یې ځکه بیا دوباره دته د زیاتې نقشې اخستلو احساس پیدا کیږي ورځ په ورځ.
شنو ډاکټر صاحب په نشو روږد کس بیا په کوم ناروغي اخته کیږي او د پر بدن نشې څه اغیز کوي؟
مختلف قسم نشې دي او د مختلف قسم نشو مختلف سایډ افیکټس دي. په دې کې کوم ځای چې درته وایو چې کله انسان د هیروین په نامه باندې کوم نشه راځي د دا هیروین نشي اخستلو په وجه سره کله کله د انسان اول د څکولو سره شروع کی چې کله دا نشه په څکولو باندې کوي شي څکوي نه د سګریټ په توګه نو هغه د پیپړې متاثر کوي د سږی چې کوم ورته وایي سږی متاثر کوي او هغه نشه د په کلمو کې زخمونه جوړوي د کلمو د زخمو د وجه سره چې کم دی د اندرونی نظام انهضام سره وینې راتلل شروع شي او د نن چې کوم آزادي د بدن هغه مکمل ډیمیج شي او کله کله چې دای دا نشه ډیر زیات کی نو بیا یو وخت دای سي راشي چې پڅکولو باندې د هغه سکون د تنه راځي چې کوم د پزاین سره جوړ کړی دی بیا دای دا نشه راواخلي د پودر چې کوم دی د هیروین پودر چې کوم دی خپل په بدن سره په خپل تسرنج باندې وینې راباسي دغه پودر سره مکس کوي او بیا بیا خپل بدن ته لګي او چونکه دغه سرنج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرنجان د استعمال د وجه سره هپټایټس ایډز چې کوم ایچ آی وی ورته وایي ایچ بی ایس ایچ یو د دانه روګان سره د مخامخې
نو ډاکټر صاحب کچيري په نشو روش کاست نشه و نه رسیږي نو بیا څه احساسات وي او دغه پر بدن بیا څه تیریږي؟
د پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بې سکونی تعریف چې دغه د بچینی او د بې سکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پریمینځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو خپل د کور د خرڅولو خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي سي خو صرف او صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې.
نو په داسې حال کې هغه بیا څه ډول ګامونه پورته کوي ډاکټر صاحب؟
د بچینی خودم رضیاته سي چې د خپل چې دا کم شعور دی د انسان او ریس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم سي تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرسي هغه د بل بچي وجني هم او که انسان خپل ماینا او خپل د ماینې زیورات او خپل د ماینې د ضرورت شان خرسي نو هغه پر دې باندې هم بیا اټس داډ نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي فریج دی یا کم تکلیف ورته ونه رسی اور د دې سره مرګونه ډیر زیات و ډیر غټ مقدار باندې ځکه کیږي ځکه نشي اکثریت د بیروزګاری او د بیچینی د وجې شروع کیږي نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشي کوي او د نشي د پیدا کېدل لپاره پیسې نه ملایږي نو هغه وخت د پر خودکشي باندې سوسایډل اټمپټ سورته وای په میډیکل جاب کې نو کله چې دته دا نشه نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوشش په وجود چې دا نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپټ شروع کی دا رقم مش سره یو لاس ورځ مخ کې یو کیس راغلی دی یو ځوان خپل کور کې نشه کولې نو کله نشه پر ختمې شو او د نشه پیسې پر ختمې شو د کور د طرفه صدا پیسې او دا شی نو سمې دا ودل نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړې و نو د الله تعالی غټې سان ور باندې سوي و چې هغه صدقه باندې تر هسپتال رسیدو دل سوي و او څه غټ مشکل نور ته سوي د غاړي کمپوستو کې چې دی پرې سوي تر دا هدا پرې دی ځان ور رسي چې کله د تدا یو شی نه ملاویږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره نو بیا د خپل ځانو موجني او ډیر زیات مرګونه چې دی هغه د خودکشي د وجه سکیږي.
ډاکټر صاحب تاسو په خپل طبي ژوند کې د ګڼو کسانو او په نشور ورو کسانو درملنه کړې ده، آیا له دا ډول نور پیر سره مخامخ شوی یاست لکه تاسو چې یو ذکر وکړی چې یو کس خپل غاړه پرې کړې و؟
هر دویم ورځ د رقم پیښو او د رقم کیسو سره موږ مخامخ کیږو لکه اوس څو ورځې مخکې چې د شپې خپل د کور پر طرف باندې د هسپتال د نشيان د هسپتال تر طرف سره روانوم د سی دوه درې میاشتې مخکې نو زموږ سره هټ کړی بل سنټر دی د منشيات د علاج لپاره هغه سنټر کې یو مریض و دوه میاشتې کېدلې چې لسوي نو دا مریض دا سنټر سره ګرځېدل یو پردا طریقه و چې دا چټه د دریم چټه سي جمپ کړی و او د جمپ په ذریعہ باندې لاندې ګرځېدل او پښه یې ماته و نو ځکه چې کور ته روانوم هغه مریض نو چونکه ما هغه پر سوشل میډیا ویډیو لیدلې و چې دا سړی تښتېدلی دی نو هغه مریض د شپې پر یو بجې باندې پر یو روډ باندې پر یو سنسان روډ باندې موټر سایکل ګرځولې په هغه ماته پښه باندې د نشي د خستلو لپاره پر موټر سایکل روان شوی دی نو چونکه چې پښه یې ماته و موټرسایکل زنګور دېدل یو الته په تاریخ کې پروت ما لیدل دی او بیا دا رقم ځنا سره مختلف کیسونه ما خپل سترګو لیدل دي چې کله زبښ په سیول هسپتال او په بي ام سي هسپتال کې ډیپټیانی سوي دي دا رقم خلک راغلي دي چې په کور کې یا د کور سره د باندې د اندوالانو په مشپیل او په مجلس کې چې کله دوی ته نشي نه پر کیږي چا په ګولې ځان مشتلې چا دا داسې کیسونه ما خپل سترګو لیدل دي چې دا د چي کپ چې کم دی دا کپ یې مات کړی دی دا کپ په دا شیشه باندې غاړي پرې کړی دی او دا خپل چې کوم شارک دی دغه رګ د پریکول کوشش مختلف کیسه مریضان مایل دي دي مختلف کیسونه مایل دي دي چې دا راغلي دي زموږ طرف ته کیجولټي ایمرجنسي کیجولټي راغلي دي او دا چې بیا بعد کې مجلسټري اخستي دا هغه ډرګ ابیوزرز ډرګ اډیکټ پیشنټس نو څنګه د تنه شي نه ملاوي چې بیا د خپل خودکشي کوشش کی څوک په وو کې ځان اچي څوک تر باندې ځان راي لکې څوک ورته ورغورځي.
شه ډاکټر صاحب او بل دا چې په نشو ضرورت کسانو د درملنې طریقه کار متسوي چې دوی له نشو را وګرځوي او بیا چې نشو ته مخ نه کړي
زمش په سوچ او زمش په د ډرګ اډیکټ پیشنټس پر سټډیز په والا سره چې کله موږ د دوی زین ویلې دي د دوی نفسيات چې کوم سټډي کړی دي دا غوښ سمشته دار منلېږي چې اکثریت مریضان دا دي چې دا د بیروزګاری او د ناهم هنرمندي او د غربت د وجې په نشو وخت کېږي چونکه چې په کورو کې غربت او بیروزګاری او بیا په داسې ډیپسي زمواريان ډیر زیاتې هغه د خپل سوچ فکر بدلون لپاره په نشو باندې ځان اخته کی نو د دې شي لپاره موږ د ډیر کوششو او د ډیر سوچ فکر او فشار بعد د یو رزلټ راستلې دي چې موږ به دا ځوانان د علاج بعد چې کوم د میډیکلي علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي لکه به هنر چې کوم ځوانان دی غوږ موږ سره زموږ په سنټر کې چې کله علاج مکمل سی بیا موږ د ته د نګ ډیزاینینګ کار ورز د کوچ پردا چادریانو پردا کپړو باندې د زنانه پر دې باندې د غمیانو د یشدل یو کار موږ د ورز د کو دا یو ډیر آسان او ګرینو کاروبار دی چې په 15000 ری باندې د ماشين واخی په خپل کور کې د یو ځای سره د یو شاپینګ سنټر یا د یو بل ځای سره یو چیک اول لګي د خپل کور د آمدنی او د خپل کور د خرچو چلولو لپاره د هنر زده کی نو د هنر زده کولو بعد د هغه مشکلات چې کوم کور ته د مشکلات د کور د چلولو کوم مشکلات هغه مشکلات ختم سی او د هنرمند سی بیا د لاڅه ځان خلاصول شي.
نو ډاکټر صاحب کله چې په لومړي سر کې تاسو ته ناروغ راسي او هغه د نشو غوښتنه کوي یا بدن دردونه کوي، نو بیا تاسو څه ورسره کوي؟
زمر سره چې کله مریض راشي د نشې نه ملاویدل د وجود صدر ګردو غټ سایډ افیکټ د دادی چې بدن دردونه کوي، د خواګرځي، د دستونه کیږي، خوراکته اشتیا نه کیږي، د مکمل ناجوړیان د لپاره د درد خلاف د درد ختمولو لپاره مجدته انجکشن ورکو، د خوب نه راتللو په وخت کې داغه د سکون لپاره مجدته دوايي ورکو، چې کله دستونه کیږي او د مزید نور کمزوره کیږي د طاقت لپاره مجدته د ډریپ اور د دوا په شکل د ګولې په شکل کې اغه علاج ورکو. دا لس ورځې ست تر 15 ورځې پورې دا تکلیفات دي، بس دا 15 ورځې چې د تیری کې بیا دا تکلیف د ختم شي، بیا کنه شنه چې ملاو هم د یو نارمل انسان دي. دا اغه 15 ورځې بعد بیا تر 2 میاشتو پورې موږ د مینټلی کونسلینګ کوو، تر ګور د غټ خبره کونسلینګ دي چې مشکله د مینټلی کونسلینګ وکي، مایند سیټ نور جوړ کړي، چې یاره ته د معاشره لپاره یو ډیر غټ سرمایه ده، ته د خپل کور لپاره یو ډیر غټ قیمتي اساسه ده، چې پر دا ګور شان باندې موږ د زوین فکر ور مبتلا کی، کله چې د ځان سره دا فکر وکي چې زه خپل د کور، خپل د مور، خپل د بچانو او خپل د معاشره لپاره یو ډیر غټ کردار لرم، بجای د دې چې زه په یو مردار نه دی پروت یم، زه به د ځان د معاشره لپاره یو ډیر غټ انسان ځان جوړو. بیا چې دا ګرد سوچ فکر موږ د ور جوړ کی، ځکه بیا د اطلاعي او د هنر ز کول بعد د خپل د ژوندۍ سټایل بدلولای.
ډاکټر صاحب، زما ورستی پښتنه دا چې تاسو ته په بیلابیل نشو ورشت کسان در وستل کیږي، تر ټولو خطرناک نشه کومه یو ده او کوم نشه پر بدن څه څه غیس کوي؟
د نشو پر بدن مختلف اثرات دي، ځکه شروع د چرسو درته وکم، د چرسو د څکولو د وجه سره، چونکه چې چرس پر هغه مقدار باندې نه دي، کله مطلب چې چرس پر کم مقدار باندې یا پر خپل کم اوریجنل کټګری باندې ملاویږي، پر هغه کټګری او پر هغه مقدار باندې چرس نه پیدا کیږي، د ملاوت او د ضرر، د چرس د ضرر او د ملاوت د ضرر د وجه سره د نس، د کلمې او د سږی دا مکمل تور پر ناکارکیږي. دغه بعد بیا راځي دایسي هیروئین، د هیروئین د وجه سره د انسان د بدن مکمل تور پر د وینې او وینې کې مختلف قسم بيماریاني او مختلف قسم ناروغياني دا د هیروئین د وجه سره راځي. بیا راځي کریستل، کریستل د انسان مسکولر سیستم چې دی هغه ډیمیج کوي، سکن انرژي زورتای چې د بدن د خارش او د بدن باندې د دانو راختلو، د دانو د خرابېدلو او د بدن د جلد سره د ګرمایش په شکل کې غټ غټ دانې راختل او هغه خرابېدل، د مکمل غوښ خرابول، دا د کریستل نشانه ني. بیا آیس دی، آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي، آیس چې کله دوی وڅکي په پښتو ژبه کې هغه ته شوای، چې شړ چې کله دوی وڅکي هغه نخوبي د تور اچي، نخوبي چې کله ورواچي دا نخوبي د وجه سره د زینی انتشار په لایوي، چې زین استړی دا نه یو تا کم چیم چې د خوب چین یا خپل د خوب او خپل د آرام وخت یې نه معلوم، نو دا هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی موږ ته کوم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعته کې د نارمل انسان لپاره تر 3 ساعته پورې آرام ضروري دي، نو په هفتو چې د فکر آرام نه دی، د نفسيات، د نفسياتو د ناروغي شکار شي او خپل نفسيات کم دی غدا لاس ورکي او لیونتوب شروع کړي.
ډیر مننه ډاکټر قدرت الله صاحب چې زموږ سره مو د نشو او د نشورو کسانو سره تړل موضوعات باندې تفصیلی خبري وکړي. ګران اوریدونکو، د دې ونی تورتمون خبرونه هم دومره و، راتلونکي خبرونه کې به په ولسی کچ د نشو د مخنیوي لپاره د ولسی پوهاوی او کمپاینونو لارینونو او غونډو په اړه بحث واوري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، ویب پاڼې او ټولنیز شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره اوس وخت شوه د دونی سه خبرونه سازونه زنسیرونه. د خبرونه زمو همکار شاین بنيري جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په هنري اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په افغانستان کې د امارت اسلامي په نوم د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګیدلی او ګڼ شمیر هنرمندان او موسیقاران خپل هیواد پرې خودو تاړ شوی دي. د نن په خبرونه کې دغه هنرمندانو په ستونزو او غوښتنو خبرې کوو. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې یو خوا یو شمیر تعلیمي ادارې جوړې کړل شوې او تر سرحده د سړو سره سره ښځو ته هم د زده کړو لارې پرانستل شوې، نو بلخوا د ښکلو هنرونو په میدان کې هم پرمختګونه وشو. ټلویزیون چینلونه پرانستل شو او د موسیقي د زده کړو او خورولو مرکزونه جوړ شو. اوس د امارت اسلامي لخوا د بندیزونو له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېدلې ده. په دغه اړه په پیښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري مرکز مشر او لیکوال امجد شهزاد وایي چې په کابل کې بدلون هنرمندان او موسیقاران د ویرې او بیقینه سره مخ کړي دي او ډیر پکې له هیواده د وتلو په هڅو کې دي. نوموړي وایي په دوی کې ځینې پیښور او کویټ له هم راغلي دي، خو دلته د مرستو او ډاډګیرنې څه انتظام نشته.
ډیر زیات خلک دي، هغه په زرګونو کې دي او دغه ټول ظاهره خبره ده چې هغه بے روزګار شو، نو هر څوک نشي کولای چې بلکوم روزګار وکړي. بیا هنرمندان خدا سي خلک چې په عام ژوند کې په عامو کې صبح نه پويږي هم نه چې بلکوم روزګار وکړي، نو دا خو بر عزیز نه لګ راغلي دي، خو زیاتر بر عزیز یو سومیاشتې پس به دا سلسله شروع کیږي. او دا خو ظاهره خبره ده چې په خبر ته بر عزیز یا به کوټي ته ځي، کم چې پښتانه هنرمندان دي ځکه چې هغه خو به خپل هنر وړي یو بل ځای ته، یو بل داسې ځای ته چلته پښتو ژبه ویل کیږي او پښتانه وي. مو خو ورته تصمیم هم نیولی دی د ملګرو سره په رابطه کې یم او ورته به کمپاین چلوو، هغوی ته به دغه کو مرستې به ورسره کوو، هغوی ته به دا کوشش کوو چې دلته کې روزګار د هغوی برابر شي. او دا دی چې کم زمونږ د پښتونخوا هنرمندان دي د هغوی سره هم زه په رابطه کې یم. دلته کې یو دوه یا درې ټولنې هم دي د هنرمندانو، هغوی سره هم زه په رابطه کې یم، د هغوی د مشرانو سره چې باید چې دا کسان راځي او ډیریږي چې مونږ ورته پلاننګ وکړو. او بیا داسې دغه د هغوی په هغه وخت کې داسې دغه نه شو ګډوډ نه شو ګډوډي ښکار نه شو چې د مخکې نه ورته پلاننګ وکړو چې دوی راځي چې دوی به ژوند څنګه کوي.
د افغانستان طالبان موسیقي د شری تعلیماتو ضد عمل غنی او په کابل کې د موسیقي د روزنې قامي مرکز هم تړلې ده. اوس هغه هنرمندان او موسیقاران چې د نړۍ نورو پر مختلفو هیوادونو ته د کډې کولو توان نه لري، هڅه کوي چې په کوټه او پېښور کې ځان لا سرپنا پیدا کړي. په دغه اړه په کوټه کې میشت هنرمند او د کلتوري چارو پو امان الله ناصر وایي چې د پولي هغه خوا راغلي بدلون به د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې هم هنرمندان د نوو چیلنجونو سره مخ کی.
د افغانستان خبره به زه درته وکم چې په افغانستان کې چې کوم حالات جوړ دي، یو خو په افغانستان کې چې هر رنگ حالات جوړ شوي دي، د دغه د ازمود په دې دوو صوبو باندې چیرې چې پښتانه پراته دي پر بارډر باندې، چې اغیزه فورن پر دې دوو صوبو باندې کیږي. کنه په تیر ورځ کې اوریدلې وی ایمن ولی خان چې په باچا خان مرکز کې د میوزیک یو څنګه پرانیستې وکنه، نو په هغه باندې څومره زیاتې نیوکې وشوې. دغه رقم په افغانستان کې چې کوم هنرمندان دي، یعنی درې څلور هنرمندان دا وخت په دا دوه ورځو کې ما ته راغلي دي چې ته خو ما ته یو لیټر راکه، موږ روان یو اسلام آباد ته ځو او د ملک څخه موږ وځو. د چې خپل کوم هنرمندان دي، دا هنرمندان د په دې باندې مجبور کړ چې د ملک څخه ووځي، نو هغه خو ولاړه د دنیا مختلفو ممالکو ته به ولاړ شي. هلته میوزیک انسټرومنټ هم ډېر زبردست دی، هلته ماحول هم د دوی دپاره ډېر سازګاره دی. یعنی د میوزیک خو نه کوي بند، بلکې میوزیک یې نور پر مخ باندې بوتئ، خو دا دی چې خلکو ته یې پریشانی جوړ کړه.
د هنر کور مشر امجد شهزاد وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د هنر د مینوالو او زنو رضاکارانو سره په شریکه هڅه کوي چې د بیکور شو هنرمندانو لپاره د سرپناه تنظیم وکړي. نوموړي له حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره بشري مرسته وکړي. نوموړي وایي په بیکور شو یو کې یوازې موسیقاران نه، بلکې په شلګونو انزورګر او لیکوالان هم دي.
ینګ لکان دی چډیر خپینټران دی سکلپچران دی دغه هم یو لوی هنر دی چې په کندهار کې او په ننګرهار کې او په دانو سیمو کې پښتنو مخ په وړاندې بوتل دی. هغه خلک هم دغه شو خپل هنر نشي کولی, څوک پینټنګ کولی شي چې پینټنګ به وکړي او په افغانستان کې به د هغې نمایش وشي یا به هغه روزګار مخ په وړاندې بوزي. ڈرامې فلمونه یا دغه خو په ټی وی ګانو کې چې کم چینل وو چینل وي پرائیویټ چینل وي په هغه کې د خلکو روزګار برابر وو او پروډکشن به کېدو پرائیویټ هم د ایکټنګ نو هغه خلک هم بے روزگار شو. یوازې میوزیشن نه دی, د میوزیک سره تړ د هنرونو سره مطلب دا زیبا هنرونه چې څومره دي میوزیک سټوډیوز خو ټول بند دي. چرته کې پرائیویټ هوس ډېر زیات دغه وو په کابل کې په دا نورو سیمو کې سټوډیو ګان وو هلته به سندرې ثبت کېدی هغه ټول خو بند شوي دي. هغه خو څنګه دا کیسه وشوه هغه بند شوي دي او هېڅ څه چانس یا څه خبره نشته چې مطلب هغې ته هغه دا دوباره شروع کړو د هغې هېڅ دغه نشته. په هغې باندې خلکو ډېر انویسټمنټ کړی دی او خو ټول بند شو هغه خو دوباره نه شي. او کچا کومه هڅه کړې ده نو یریږي هم او دی غوته غواخونه هم کړې دي او دړکې هم ور کړې دي چې دا دې کې سونه به کلار شي.
په کوټه کې هنرمن امن الله ناصر بیا وایي چې د یو قام تصور د ادب او موسیقي نه بغیر نیمګړی دی او ثبوت دا دی چې د نړۍ په یو شمیر اسلامي هیوادونو لکه ترکیه مصر او سعودي عرب کې موسیقي ته ډیره وړتیا ورکول شي. د نوموړي په وینا په موسیقي د بندیزونو په ځای باید د خلکو د بنیادی ستونزو لکه لوږې روزګار او روغتیا د ستونزو لپاره کار وشي.
انګریزي اردو هندي عربي میوزیک چې د هغه چې مونږ وګورو هغه کم ځای ته رسېدلی دی او مونږ چېرته روان یو. یعنی که زه تاسو دا خبره وکم چې نن مونږ په خپل ټوله پښتو سندرغاړو کې گلنار بیگم نہ لرو ماجبین نہ لرو فرزانہ نہ لرو یعنی زمون میوزیک چې دی کنه هغه ډیر مخ په ځوړن باندې روان دی او دا زمون ورونه چې د دې مخالفت کوي د میوزیک هغه په دې باندې نه دی خبر چې د میوزیک سره ستا شاعری او ادب هم تړلې دی. کتا پښتو هیر کړه یا تا پښتو کمزور کړه یا دې د پښتو لیک لوست ختم شو نو بیا ستانه رحمان بابا هم لاړو, خوشحال خان خټک هم لاړو, د پښتو حمید بابا هم لاړو, کاظم خان شیدا هم لاړو. دغه رقم یو صنف د کاکړی غاړي زمونږ ولسی شاعري کې ده په لکاو کاکړی غاړي دي. دا د زمونږ زنانه په دغه ودونو کې او دغه میوزیک په فنکشنونو کې دا ټوله جوړ شوی دي. کم شی ناروا دی هغه دی بالکل ناروا وګرځي, مگر چې کم شی روا دی په هغه باندې پابندی زما خیال اخلاقی هم بده خبره ده او دنیاوی هم بده خبره ده او دا نړۍ چې کم وخت پر کم ځای باندې ولاړه ده داغه د حساب هم بده خبره ده.
اوردونکو دا وا زمونږ د نن خبرونه بلونه به په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بونیری لې اجازه ورکې د الله پامان.
Yeah.